The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ور رادیو دین اندګول ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 23 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې اته او واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ د شپې لسنی به بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تازه شوه خو من هر کله وایم باندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی یوکرین خبرو ته سلاشي وي خو د یوکرین جنگیالو لخوا په خارکیف ښار باندې د روس حمله په شا تمبولو وروستو د روس صدر په جوهري وسله مامور په وسط د بیدار اوسېدو امر کړی د روس لخوا په یوکرین د حملې په اړه نن د ملګرو ملتونو د یو سل درې نوي غړو هیوادونو عمومي اسمبلی بیړنۍ غونډې لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ووټنګ کوي او د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری دا صلاحیت نه لري چې پایتخت اسلام آباد پورې لاریون ورسوي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته روس او یوکرین خبرو ته سلاشي وی خو د یوکرین جنگیالو لخوا په خارکیف ښار باندې د روس لخوا حمله په شا تمبول وروستو د روس صدر په جوهري وسله مامور په وسط د بیدار اوسېدو امر کړی دی د روس د صدر دغه ګام ته په ځواب کې امریکا ویلي د روس صدر پیوټن جګړه په ناقابل قبول توګه زیاتوي د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی دفتر ویلي دی چې د دواړه هیوادونو مشران د یوکرین او بیلاروس په سرحدي سیمه کې خبرو کولو ته سلاشي دي او دوی به بغیر د کوم وړاندې کې خودل شو شرطونو بحث کینی د تیرو څلورو ورځو په جګړه کې په ګنډش مرمزایری د یوکرين په خاورونو گزار کړی شوې دي او په زرګونو خزو او ماشومانو غونډي هیوادونو ته کډی کړی دي د یوکرين په تخت لا هم د یوکرين په ولخه کې دي په داسې حال چې د روس لخوا په عامه ودانه یو بمباری دوام لري د روس صدر ویلی دي چې د غربي نړۍ هیوادونو مشرانو نه یوازې په روس غیر منصفانه اقتصادي بندیزونه ولګول بلکې د روس خلاف د کرکې ډک بیانات هم ورکړي د روس د صدر لخوا د جوهري وسلې پر اساس ته دړکو په جواب کې د فرانس خارجه وزیر ویلی وو چې د روس صدر پیوټن ته دی اهم یادوي چې د ناتو ائتلاف د جوهري وسلو لرونکو هیوادونو ائتلاف دی د یوکرين خارجه وزیر دیمیتری کولیبا ویلی د صدر پیوټن د اټومي وسلې د دړکو په خبرو کې د فشار سیوا کول لپاره یو هڅه ده او کچاره اټومي وسله دوی وکاروله نو دا به د نړۍ لپاره لوی تباهي وي په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې لینډا تھامس گرین فیلډ سی بی ایس ټی وی ته ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین دا جګړه زیاتول جاری ساتلی کوم چې د قبلونې وړ عمل نه دی د زیاته کړه چې موږ له با په هر ممکنه توګه د دې مخانی ولوي په یوکرين د روس ته حمله پر ضد اروپایي هیوادونو د روس الوتکو الوت په خپل هوایي لارو بند کړي دي د روس لخوا په یوکرين د حمله په اړه نن د ملګرو ملتونو د یو سل درې نوي غړو هیوادونو عمومي اسمبلی بیړنۍ غونډې لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ووټنګ کوي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه کې د 15 غړو هیوادونو نه د نه هیوادونو پر رای منځوري کېدای شي خو د 15 دایمي غړو روس فرانس چین برتانیا او امریکا څخه یو هم د خپل ویټو اختیار په کارولو سره د دغه مخنیوي شي د کال 1950 نه راپدې خو داسې بیړنۍ غونډې صرف لستر دی وخت تر سره شوې دي دا په داسې حال چې د تیر جمعې په ورځ روس د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په یوکرين د حمله پر ضد قرارداد مخنیولې ده په دغه قرارداد چین هند او عرب امارات خپل رای نه ورکړي خو پاتې یو ول وسغړو یې په حق کې رای ورکړي وا د سیړونکو په نظر امریکا به هڅه کوي چې زیات هیوادونه په قرارداد لزان سره ملګری کړی چې روس تخپل یوازیتوب ښکارا کړی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د یوکرين د صدر ولادیمیر زیلنسکی سره خبرې کړي د ملګرو ملتونو بیان وایي چې سرمنشي ورته ډاډ ورکړي چې د دوی نړیواله اداره به بشری مرستې د یوکرين خلکو ته سی واکې د کوم لپاره چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نه پورز نړی ته اپیل کوي د ملګرو ملتونو د مرستندوی حلو زلو مشر مارټین ګریفث ویلي راتلونکو دریو میاشتو کې به په اوکراین کې مرستو لپاره لک تر لګه یو ارب ډالر په کار وی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری دا صلاحیت نه لري چې پایتخت اسلام آباد پورې لاریون ورسوي د پیپلز ګوند لخوا د حکومت پر ضد لاریون د خالی پورس د کراچۍ څخه پیل شوه او د ګوند مشران وایي چې د مارچ په 8 نیټه به د سلور د ښارونو څخه د تیرېدو پس اسلام آباد ته رسیږي د ډان رسپانډ لیکي چې په اسلام آباد کې پرون مطبوعاتو سره خبرو کې داخله وزیر شیخ رشید ویلی بلال دومره صلاحیت نه لري چې تر لس ورځو پورې د وزیر اعظم عمران خان خلاف لاریون دوامدار وساتي. داخله وزیر د پاکستان د سیاسي ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم باندې هم نیوکه وکړي او وی ویل چې د وزیر اعظم نه د استعفا اغستو لپاره جوړ دغه ائتلاف کې لا هم سیاسي ډلو ترمنځ خلافات موجود دي. د پاکستان مخالف ډلې د پی ټی آی موجوده حکومت په هیواد کې د خراب اقتصاد او ګرانۍ ذمہوار بلي او وایي چې په هیواد کې د لوی ګرانۍ وروسته باید واکمن ګوند واک نه لاس په سر شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
زمون اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه نیم ساته خبری خبرونه تقویږي. د نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. روس او یوکرين خبرو ته سلاشي وي خو د یوکرين جنگیالو لخوا په خارکیف خار باندې د روس حمله په شاته بولو وروسته د روس صدر په جوهري وسله مامور په استاد د بیدار اوسېدو امر کړی دی. په دغه حق باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
د یوکرين خارجه وزیر دیمترو کولیبا د اتوار یک شنبه پر ورځ د خبرې تصدیق وکړ چې د یوکرين یو مذاکراتي پلاوی به د بلاروس په سرحد کې د روس چارواکو سره ملاقات وکړي. دا مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې د سرکار کیف په شمول د یوکرين څو خارونو ته څیرمه جګړې روانې دي او د روس صدر ولادیمیر پوتین خپل اټومي قواو ته هدایت ورکړی چې د نیټو په وړاندې د ممکنه خطرې مقابله ته دی آماده وي. د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې حکومت بغیر د کوم شرط نه د روس سره خبرو ته راضی شوی او د خبرو نه وړاندې په کومه نتیجه باندې ابتدایي اتفاق نه دی راغلی. روس هم اعلان کړی چې د دوی هیئت یوکرين سره د مذاکراتو د پاره بلاروس ته رسیدلی دی. د یوکرين چارواکي اول سر کې مذاکراتو ته ناراضي کېدل او ویلي چې مذاکرات دي په بلاروس کې چیرته چې روس خپل ډیر لخرې هلته ځای پر ځای کړي نه تر سره کیږي. د یوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي وړاندیز دا و چې مذاکرات په پولند، ترکی، هنګری، آذربایجان او یا سلواکیا کې وشي خو اخر یې د بلاروس په سرحد سلا وشوه. بل اړخته یوکرين باندې د روس د پوځي ارغل په دوام سره مغربي ملکونو پر روس باندې سخت درانه بندیزونه اعلان کړل چې په خبرګون کې صدر ولودیمیر پوتین خپل ائتمی قواو ته د آماده باش هدایت جاری کړی دی. د صدر پوتین دا حکم په دې معنی دی چې پوتین غواړي خپل پوز د ائتمی بمونو استعمال ته آماده وساتي چې حسینه د مغربي ملکونو سره لانجه زور واخلي او په جوهري جګړه بدل شي. پوتین په خپل خبرو کې خپل د دې ګام دلیل د هغه په وینا د نیټو د سترو طاقتونو جارحانه بیانونه وبلل. هغه همداراز پر روس باندې د مغربي هوادونو له اړخه د سختو مالی پابندیو یادونه هم وکړه. د ائتمی وسلو د آمدګۍ د پاره د صدر پوتین هدایت دا یره پیدا کړی چې د یوکرين په سر لانجه ممکن د ائتمی جګړې تر سرحده تیز شي. د وایټ هاوس ترجمان جین ساکی ویلي چې پوتین په خپل جارحانه اقداماتو کې د اضافه راوستلو د پاره بهاني لټوي. د نېټو سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ د پوتین د دې ګام په اړه چې خپل جوهري وسلې آماده ساتي سی ان ان ته ویلي دا یو خطرناک لهجه ده. دا داسې یو غیر زموارانه رویه ده. د یو بل خبر د مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا فیصله کړی چې د یوکرين د جنگ په حواله به د ګولیا دوشنبه پورې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو بیړنۍ غونډه جوړیږي چې د اسمبلی کې یو سلو درې نوي غړي شامل دي. د اتوار یک شنبه پورې چې د امنیت شورا ناسته درلوده په هغه کې یو لس ملکونو د عمومي اسمبلی د بیړنۍ غونډې د جوړېدو په حق کې رائے ورکړه. روسیه مخالفت وکړ او چین، هندستان او متحده عربی اماراتو د ووټ ورکولو پرهیز وکړ. د یوکرين سرکار کیف او دویم سرکار خارکیف شاوخوا د تازه جګړو ریپورتونه هم ورکړی شوی. روس اوس هم خپل حمله ندی درول او کوشش کوي چې یوکرين په زور ونیسي. خو د یوکريني ځواکونو جګړې او مقاومت نړیوال حیرانه کړی دی. روسانو دا وکړي و چې خارکیف ښار ته ننوتلي خو روسه د یوکرين ځواکونو ویل چې خارکیف نه روسان شاته تمبولی دي. په کیف کې هم روسانو تر اوسه د پاومړ پرمختګ نه دی کړی. د یوکرين حکومت داوا کوي چې تر اوسه د څلورو زرو نه زیات روسی عسكر وژل دي خو آزادو ذرایعو تر اوسه دا شمیره نه ده تصدیق کړی. فواز لامی وی وی ډیوا واشنگتن.
په یوکرين د روس لخوا د حمله وروسته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې وړاندې کړل شوی قرارداد باندې چین، هند او عرب امارات خپل رائے نه ورکړي. د جمعې په ورځ د یوکرين پر سر دغه قرارداد باندې د چین لخوا رائے نه ورکولو پر سر باندې د نړیوالو څیړونکو بحث شروع شوی دی. په دغه حق لبانی تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار مختار خلیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د یوکرين د شخړې په موضوع د وایس اف امریکا په ویب پاڼه د سایبل داس ګوپتا یو ریپورت خور شوې ده چې سرخطې ده آیا چین د خپل نږدې دوست روس نه رستو شوې ده. د ریپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې چین په سلامتی کونسل کې په یوکرين د روس د حمله د غندنې کولو لپاره د امریکای د وړاندې کړي قرارداد خلاف د خپل ویټو ووټ استعمالولو نه رستو شوې ده. په یوکرين د روس د حمله د غندنې کولو لپاره د امریکای په قرارداد د ووټونو اچورو په وخت چین نه یوازې غیر حاضر پاتې شو، ولې داسې بیانونه هم ورکړي دي چې په هغو به روس یقینا چې ډېر مایوس شوی وي. متحده قانونو کې د چین سفیر زانګ جون د اوکرين د علاقائي سلامتی او سلامتی د خاطر کولو غږ کړی دی د کمی چې روس خلاف ورزي کړی ده. د چین سفیر زانګ زیاته کا چې اوکرين باید چې د مشرق او د مغرب ترمنځ د یو پل کردار ادا کړي، نه چې د لویو طاقتونو ترمنځ د جنگ یو مورچه جوړ شي. خود نیټو نه د روس د ویرې کېدو په معاملې هم د ځان پویولو غږ کړی دی، کم چې روس په سیمه کې د نیټو د خپو غزولو او د اوکرين د نیټو د ممبر جوړولو په حق له د نیټو نه لري. چین په خپل هم د تبت د سینکیانګ او د هانګ کانګ په حق له د خارجي تبصیرو او تجزیو د رد کولو په وخت د علاقائي سلامتی او سلامتی د خاطر کېدو دلیلونه وړاندې کوي. چین خپل دا دلیل افغانستان کې هم د امریکانو فوجونو د موجودګۍ د خپل مخالفت ښکارا کولو د پاره بیان کړی دی. خو د امریکای د خفیه ادارې یو پخوانی اهلکار جان کلور په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دی چې د روس د اوکرين د یوې برخې ځان سره کول یا د اوکرين په صدر مقام کیف باندې حمله د چین د دې موقف پر ضد ده چې د ملکونو خود اختیاري او ازادي مقدسه وي. د وایس اف امریکا په ویب پاڼه خورشوي ریپورت کې نور لیکلې شوې دي چې په اوکرين د حمله په معاملې د چین د بې پرې پاتې کېدو فیصله ډېر سوالونه راپورته کړي دي. یو سوال دا کېږي چې آیا چین د اوکرين د ټوري لانجې په توګه لوبه کوي په اخیری وخت کې ویریدو او رستو شو، او یا روس د چین د توقع نه زیات تیز وړاندې تللی دی. ریپورت زیاته چې د روس په قدرتۍ ګیس د ټول یورپ د تکیه لرلو لسوابا د روس خلاف د یورپ په یو اتفاق د راپورته کېدو تمنه کیده، خو یورپ د هر سشاته وګرځول او د روس په لار کې ودرېدو. بل طرف ته د روس خلاف د یورپ د اتفاق او پر روس باندې د قسمه قسم بندیزونو لګولو فیصلو چین په فکر کې اچولې ده چې پکې په توندې سره د رقمونو منتقل کولو د نظام نه د روس د وستو بندیز هم شامل ده. د اوکرين د شخړې د لاسا د تیرو د نرخونو د اوچتېدو ټول نقصان به نیغ په نیغه چین ترسي، ځکه چې چین په دنیا کې د ټولو نه زیات خام تیل درآمد کوونکی ملک ده، او د سعودي عرب نه پس روس چین لا د ټولو نه د زیات خام تیل ورکول دویم لوی ملک دی. د ادایګو د بین الاقوامي نظام نه د روس په وستو و چین د روس د خام تیلو په خرید کې لوی مشکلات سره مخ کیږي. مختار خلیل، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری د اتدیرش غوښتنو سره د حکومت په ضد په داسې حال کې کراچۍ څخه اسلام آباد اړخته لنګ مارچ شروع کړي چې مخالفه ګوندونو د عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک د راوستو لپاره حالې ځلې شروع کړي. په دې حق له ډیور ډیو خبريال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د وزیر اعظم عمران خان په زیاده د پیپلز ګوند لانګ مارچ د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې د کراچي څخه اسلام آباد اړخته را روان شوی. دغه قافله به د څلور د شهرونو څخه د راتېرې دوه پس د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه اسلام آباد ته را رسېږي. بلاول بټو په کراچي کې د جلسې سره وینا کې ویل د راوستل شوی وزیر اعظم د ګبراوي دو وخت راغلی. لانګ مارچ د حکومت په ضد د جنگ اعلان دی. اسلام آباد ته په رسیدو به پر حکومت حمله کوي. د بے باوری د تحریک د لارې به حکومت چوکۍ څخه لري کوي. د دوی څخه به د هر څه حساب اخستل کیږي. درې کاله تیرېدو وروسته اوس به راوستل سوی وزیر اعظم کور ته لیږي. پیپلز ګوند د حکومت څخه د شفاف ټاکنو او میډیا سنسرشپ ختمولو په شمول اته دیرش غوښتنې کړې دي. یو اړخته که پیپلز ګوند د کراچي څخه د حکومت په ضد لانګ مارچ پیل کړي، نو بل اړخته تحریک انصاف هم د سندھ حکومت په ضد د ګوټ کې څخه مارچ شروع کړی دی. شاه محمود قریشی د لانګ مارچ د غړو سره وینا کې وویل، د تحریک انصاف څخه د درې کلو حساب غوښتنی کوونکی دی خپله د پنځلس کلو حساب ورکړي. بل اړخته د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د لانګ مارچ په لار کې څه خنډ نه جوړولو اعلان کړی، خو ورسره دا هم ویلي چې د لس ورځو لانګ مارچ د بلاول بټو د وس کار نہ دیم.
جو تماشا یہ لگانا چاہتے ہیں اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے عدم اعتماد پر.
مخالف گندونو د عمران خان د حکومت په ضد د بے باوری تحریک را وستو کې د اختلافات ښکار دي، او حکومت خپل پر اتحادی غړو په مکمله توګه باور لري چې د بے باوری دغه تحریک به ناکام کړي سي. د مخالفو گندونو لخوا د وزیر اعظم په ضد د بے باوری تحریک را وستو د اعلان وروسته د مخالفو گندونو د مشرانو او حکومتي اتحادی ډلو د مشرانو سره هم لیدنې روانې دي. د بے باوری د تحریک په اړه سنیټه خو تر اوسه نه د اعلان کړی سوی، خو په دې لړ کې تیره ورځ د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل لاهور کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره هم لیدلی و. د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ډلې مشرانو تیرو ورځو کې د مسلم لیگ کاف د ډلې د مشرانو سره هم لیدلی و. بل اړخته د ایم کیو مشر خالد مقبول وایي، د بې باورۍ تحریک کې د ملګرتیا کولو د پاره یې شرط یې شي چې د موروسي سیاست په اړه د دوی دریز ومنل سیم. د درې سوه دو څلوېښت غړو په قومي اسمبلۍ کې د وخت د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمېره یو سل شپږ پنځوس ده، چې د اتحادي ډلو د غړو د شمېرې سره یو سل نه اویا ته رسېدلی ده. بل اړخته د مخالفو ګوندونو د غړو شمېره یو سل دو شپېته ده. مخالفو ګوندونو ته به د بې باورۍ د تحریک د کامیابۍ دپاره په قومي اسمبلۍ کې یو سل دو اویا ووټونه په کار وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکه خلی وزیر او د غورځنګ نور ملګرو بند کې پاتې کېدو پر ضد په خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه پیل کړی شوي دي، او دوی غوښتنې کړې دي چې د دوی ملګرو په ضد د جوړې مقدمې بیرته واخیستل شي. د پی ټی ایم غړو احتجاجونه په داسې حال کې پیل کړي چې د یاد غورځنګ لخوا په کراچۍ کې د سندھ اسمبلۍ مخې ته د تیرو دوو اونیو راهیسې پرلت روان دی. د کال 2000 نه علي وزیر د کراچي په مرکزی زندان کې قید دی، او په یو مقدمه کې ورته د سپریم کورټ نه ضمانت ملو شوی، خو په نورو کې بندي دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیبر اډیو خبريال پر چینواري وړاندې کړي.
پختون ژغورنی غورځنګ پی ټی ایم غړو د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر سره د نورو ملګرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه او وی ویل دوی به تر هغه دغه احتجاجونه او پرلتونه وهي تر څو پوري چې دوی کې دیان نوي رخلاص شوي. احتجاج کوونکو په دې محل اوویل د علي وزیر او دوی نور ملګري 1300 میاشتو راهسینه په بند کې پراته دي او د دوی په ضد جالي مقدمه جوړی کړی شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګړو ته په خپل بینا کې لایبا یوسفزی اوویل د دوی ملګرو په ضد جوړې شوې مقدمه دې بیرته واخښتلې شي.
خو وجه دا ده چې پښتون قوم تر اوسه پورې دا دومره ډېر د پاتې شو او دې سره دومره زیاتیان یو د دې قتل عام د تیرو سلور او یا کال روان خو چې کله هم دې کې څوک مشر پاسي او د خپل قوم دا ژوند خبره کی دا د حقوق مبارزه کی نو هغه یې دونه کې یې وایي بچا خان بابا ټول عمر کې کم دي جلینو کې پدی وجه ته چې اده پښتنو حق مخته د پښتنو په خور خپل اختیار ورکړو. دغه شان سمت خان بابا چې کم دي هغه هم پدی لار ته هغه هم دغه مبارزه وا هغه هم د پښتنو جنگ کو او پدی کې خپل سر وکړو.
په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د 13 ورځو نه د پی ټی ایم احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړای شوی چې علي وزیر د کال 2000 راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بند دی. د 2000 کال د دسمبر د میاشتې په مقدمه کې هغه ته د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړای او د 2013 کال د مئی د میاشتې په مقدمه کې عدالت د ضمانت خواست رد کړای او اوریدنه روانه ده. د دې ترڅنګ په 14 فروری په کراچۍ کې بل عدالت د کال 2019 د جنوري د میاشتې په مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. خو د پی ټی ایم یو بل غړي سید انور داوړ وی ډیو ته ویل کچري د علي وزیر او نورو ملګرو په ضد مقدمه بیرته وانه خښتلې شوی نو دوی به بل تګلارا خپلوي.
په پیښور کې هم نن دا احتجاج دي. د دې احتجاج مقصد دا دی چې علي وزیر دې رخلاص کړل شي، دا غي کم فیک کې سونه دی هغه دې واپس واخستل شي. قانون کې دا شک موجود دی، دا سند حکومت سره دا اختیار شته. نو د دې لپاره دا احتجاج دي. نن په پیښور کې دا ټول خلک راغون شوی دي. د دې یو مطالبه ده چې علي وزیر یو منتخب مینه دي، دا هیڅ نه بمونه چلول دي، نه څوک مړ کړی دي، نو یو سره سره په مخه سپسپي
د فبروري په 21مه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په پیښور کې خبريالانو سره په خبرو کې ویلي وو هغه د اوړمبي ورځې نه په هر ځای کې د علي وزیر او د هغه د ملګرو د پاره غږ پورته کړی دی، خو اوس یې مقدمه په عدالت کې روانه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج د پیښور ترڅنګ په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د نړۍ نورو هیوادونو کې هم پیل کړی شوی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د بلوچستان په هب خار کې په 14 کې د بلوچستان عوامي ګوند قلات مشر سید آغا حبیب شاه وجل شوی دی او د هغه 2 ساعتونو کې ټپیان شوی دی چې روختون ته وړي شوی. د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په دغه کوټه څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
چارواکي وی دغه پیښه له کراچي سره جوخت د هب په شار کې رامنځته سواله. د هب د پولیسو اس اس پی ایوب اڅکزي و خبري رسنۍ ته وویل چې دغه چاودنه د اغا حبیب شاه پر ویګو ګاډي باندې د شاکر هوټل مخ ته وسوله. د دې په خبره چې د بلوچستان عوامي ګوند د کلات اوسیدونکي اغا حبیب شاه ووژل سو او د دې په ساتون کې بیا ټپیان دي. دوی په سم لاسي ډول باندې روختون ته یوړل. د یو ټپي وزن ناسمه ده. ټپیان سوي کسان د لیویزو عسکر دي. پولیسو اوس نوري پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د بیلي و جنید بلوچ د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستی. د بلوچ لیبریشن آرمی ویان پر مخ زیاته کړله چې د حبیب شاه ګاډۍ د بیلي ځانګړي تکنیکی د عملیاتو د سکواډ لخوا هدف سوله. د بیلي ویان جنید بلوچ وویل چې آغا حبیب شاه په 2018 کې حکومت ته وسله پر مځکه شوې وه. له 15 کلو راهیسې په کلات کې د زیا لانګو په واکمن کې د سکواډ یعنی د وژنې د یو ډلې مشري کوله چې دښمن او استخباراتي ادارو ته به د کلات د شوریپورت په سیمه کې زموږ خلک ورشول او بیا بیا ادب کول. د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار زیا لانګو د بلوچستان عوامي ګوند د مشر اغا حبیب شاه وژنه په کلک ټکو کې وغندله او وی ویل چې په بلوچستان کې د سولي د دښمنانو په ضد به روان مبارزه به نوره پیاوړې سي. د کورونو چارو سلاکار زیا لانګو د دغې پیښې راپور طلب کړی. د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار وی په پیښه کې شکیل کسان بهرو مرو دوی نیسي. په بلوچستان کې امنیتي وضعیت ډیره خراب ده. په روانه میاشت کې د بلوچستان په پنجګور او په نوشکي کې د ملیشیا قواو پر مرکزونو باندې برید وسو چې تر 2 ساعته پورې دوام درلودي. حکومت ویي چې په دغو شتو کې شل وسلوال او د یو پوځي افسر په شمول نه عسکر وژل شوي وو. د پیښې مسؤلیت بیلې په سر اخستی وو. د روان کال په دې 2 میاشتو کې په بلوچستان کې تر شل زیات بریدونه شوي دي. په کوم کې چې واټیا ته نږدې کسان وژل شوي دي په دوی کې و دېرش ته نږدې امنیتي سرتیری دي. حمید سمسور یو ایل ټی وا کوټه
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت د تیرو یو لس کالو راسي په شام کې د جمهوریت اصلاحاتو د پاره د کیدونکو مظاهرو د چقولو په غرض خونړې طاقت استعمالي په دې دغه امنناکي مظاهره په خانه جنگي کې بدل شوې. د دې په نتیجه کې تر اوسه پورې درینیم لکه خلک وجلې شوې دي. د یو کروڑ شلو لکو نه زیات خلک یا خود ملک دننه به کور شوې دي یا گاونډي ملکونو ته تښتیدلې دي. د شام د موجوده کل آبادۍ 80% خلک چشميري د یو کروڑ سلويخت لکو نه زیات جوړيږي. دا وخت د انساني خواخوږي د امداد محتاج دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شام په لکونو خلک په دې سخت یخنۍ کې د امروزه استعمال د سیزونو ډیر زیات اجتمن دي. دا حالات د کورونا وایرس د خونړی وبا د اقتصادي بدحالۍ او د شر فساد د زیاتېدو د لاسه نور زیات سنگین شوی دي. د جنگ د شروع کېدون را په دی خوا موجوده حالاتو کې د خوراکي سامان اجد د ټولونه زیات شوه دی. په ګرد قطبی شام کې د لکونو خلکو د سکلو صفا او به نصیب ندی. اومدغه وجه ده چې د سخا او به د سکلو لسواب رنزونه ډیر زیات شوی دی. په داسې سخت وخت کې د انساني خواخوږی د امداد او خصوصا د کورونا وایرس د ویکسینو او د دارو درملو محتاج خلکو ته بې د سکرچا د دې سامان رسول ډیر اهم شوی دی. خو ان جی او غانی او د ملګرو ملتونو امدادي کارکونان د سوکلونو راسي د اسد حکومت لخوا د انساني خواخوږی د سامان اجتمند خلکو ته د رسول پلار کې د خندانو راپورته کولو فریادونه کوي. په دې لړ کې د سرحدونو مندولو نور زیات مشکلات راولاړ کړي دي. هر کله چې د حکومت د مخالفینو په ولقه کې علاقو ته تلي سرحدي لارې په خصوصي توګه سره بند ساتلې شوې دي. په دغو سرحدي لارو کې باب الهوانو می سرحدي لار د سلامتی کونسل لازمن بیا پرانیزي. خو اسد حکومت او د اسد حکومت روسی اتحادیان د امدادي سامان د خپل خوخه د لارو نه پتیرولو ټینګ دي. امریکا د شام خلکو ته د امدادي سامان د رسول د پاره ټولي طریقې په کار راولي. خو هر کله چې د سرحدونو نه پورې غاړه سامان اړول یو مشکل او خطرناک کار دی. په دې سبب امدادي ادارو له د حکومت د ولقینه بهر علاقو کې پرتو محتاج خلکو ته امداد رسول ګران شوی دی. عالمی برادری باید چې نه یوازې په شام کې د باب الحواد سرحدي لارې پرانستل یقیني کی بلکې د هغو ټولو سرحدي لارو پرانستل دی یقیني کی په کوم چې اجتمند خلکو ته امدادي سامان اړولې کې دی شي. میرمن لینډا تامس گرینفیلد د خپل بیان په اخر کې وې کوم سیاست یو طرف تک او خپل ټول پام د شام د خلکو اجتونو ته وګرځو نو هغه ټولو اجتمندو ته د انساني خواخوږی امداد رسول شو څوک چې دا وخت شام کې د دې په انتظار دی. په شام کې د انساني خواخوږی راپور ته سنگین حالات د عالمی امن لپاره لوی خطر ده. مونږ ټولو لا خپل پوره وس چار پکار دی چې په شام کې راپور ته انساني کړمي سمې کو او خپل ټول وستوان د شام د خلکو د اجتونو پوره کولو کار ته دین کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پاتې راسي. تاسو مخکې اجازه ترلاسه کړئ.